دوستانو ستړي مو شي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 بجو په خبرونه کې عموما موږ په دې وخت کې د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کوو مخکې له دې چې فرشته غنی راشي ستړي وته او د مخکخو خزو خبرونه درته وړاندې کی په مخکې د دې سات خبرونه ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د نامنیو پکې د مرګ شوبلو ریپورټونه ورکړل شوي دي. فاینل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د سولې په هڅو په لړ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. او په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن وبخې او په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته ځي د ایران د بهرنیو چارو وزیر اروپایي هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې پر ایران د انتقاد نه کوي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه دا کندهار ولایت څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی دی چې دغه تا په دوو ولسوالیو کې 13 شپه د پولیسو ملي وردو او نورو امنیتي ځواکونو لخوا په مشترک عملیاتو کې لکتر لګلس کسان وسلوال وشل شوی دی او وطنه نور ټپیان دي. د کندهار څخه د ازادي رادیو خبريال په ریپورت کې ویل شوی چې د یو عملیات په افغانستان ولسوالیو کې شوی او بل هم په خاکریس کې دی. د کندهار د پولیسو ویاند بارګزی د ازادي رادیو خبريال ته په سیمه کې وویل
تیر شپه د کندهار ولایت خاطرېزل وسوالي د سغیر درای په سیمه کې د ملي اردو سره د پولیسو ګډ عملیات سره سوي د شپې نتیجه کې ونه پر دښمن وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي.
په ارغستان کې هم د پولیسو وسلوالو طالبانو ترمنځ د خطر ریپورت ورکړل شوی چې د چارواکو په وینا درې تنه وسلوال پکې وژل شوی دي. ارغستان او خاکریز د کندهار له نامنو ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د خوست په صبروي ولسوالۍ کې د حقانی شبکې 12 کمانډانان او افسر ګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژلي. د ملي امنیت ریاست نن په یو خبر پاڼه کې د پسیمه کې د حقانی شبکې په مرکزونو هدفمن عملیات بللي او زیاته کړې ده د دې شبکې وژل شو غړو په تخریبي او ګروپ فعالیتونه او نور ترسي دلته د وسلو او مهماتو په انتقال کې لاسترلوت. د ملي امنیت د ریاست د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې یو کس ټپي شو او درې مشکوک کسان له واندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوې دي. اخوا په سریپول کې سیمایز چارواکي وایي چې د نفت خیز یا د نفتو د تولیدونکو سیمو کې دا طالبانو د لمنځوړلو لپاره پراخ عملیات پیل شوه دي. دا خبره عبدالقادر آشنا چې د سریپول والدې آزادې راډیو ته وکړه. په نهال کې د افغانستان د دفاع وزارت په وی خبر پانه کې دا کړي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لګ تر لګي او څلوي کسان وشلي. دفاع وزارت نن سهار په خبر شوې خبر پانه کې ول د عملیات د افغان هوایي ځواکونو قاطی ماموریت په ملاتړ د اوروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت د اعلامیې لمخې تر ټولو درنه مرګ ژوبله د اوروزګان ولایت په چارچینو وسلوالو ته وخت چې په وینا الکتر لګت څوار لستنه وسلوال وشل شوی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د جګړو او نښتو ریپورټونه ورکړل شوي دي د سولې د هڅو په لړ کې د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یواربیا سیمې ته تللی او پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بین الافغاني ډایلوګ په پیلېدو کې د جرمني پر رول خبرې کړې دي. دواړو لورو په دې اړه تیر ماښام په ارګ کې د کتنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د بین الافغاني ډایلوګ لومړی دور پیل شي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښود. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیره پنځشنبه ازادي رادیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. خغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غنی سره پر دې هم خبرې کړي چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع رامنځته شي. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه دي پر ایران انتقادونه نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایرانی رسنیو د محمد جواد ظریف هغه خبرې راخیستې چې پرون یې وویل اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو پاړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. د بل ایراني لوري سره د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال دغه اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول وتلي، خو د تړون اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، برتانیا او جرمني د دغه تړون د برحاله پاتې کېدو لپاره هڅې کوي. اوس هم په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام پاړه د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپله دویمه لوبه له استرالیا د شپږ دېرش منډو په توپیر وګټله. د لندن په اوال لوبغالي کې هند د لوبې په چي اټاس وګاټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اورونو کې استرالیا ته 353 منډې هدف وټاکه، خو استرالیا ونه توانېده دغه هدف پوره کړي. په 500 اورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېده چې یوازې 314 منډې کړې وي. داو خبر
مخکخی خزی
سلامونه، زه فرشته غنی مو تاسو د مخکخو خزو خبرونی ته خراغلست. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمیر ټولنیز، اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوې چې زیاتره خزې له لارې کاری د فاترو له خندونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کیږي دوی ته ورنه کړل شي. خو د خزو د حقونو او ازادۍ لاسته مدنی فعالانو او د ښځو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم لسترګو نشو غورځولی. په زیاتره وختونو کې له دې سره سره چې د هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضع ښه نه وي، خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوي چې توانېدلي د خلکو اساسي غوښتنې وغواړي او د هغوی رسا غږ پاتې شي. د دې اونۍ د مخکښ ښځې په خبرونه کې مهم مدني فعاله هیلې اسد میلمنه ده. نوموړي د ښځو پر وړاندې د تبعیض مخنیوي لپاره په میزه کچه د میرمنو، ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هلی اسد د ننګرهار ولایت د فکری دریز دفتر کې د خزینه او برخې مشره ده. د بهیر سلګونه خزې تر پوښښ لاندې راوستي. دوی له دې لارې ښځو ته کاري فرصتونه برابروي، د هغوی د هنري استعدادونو د ودې لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولی شي په اداراتو کې د ښځو حضور زیات کړي. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي راډیو سټوډیو ته راغلې.
ډېره مننه فرشته غنی، له تاسې هم چې زموږ د دې وړ وګڼلم چې دلته مو راوغوښت وخت راکړو. زه هم خپل ورسله لومړی تاسو ته بیا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کوي وایم او هیله ده چې روغ جوړو د صحت په جمو سمالو سي.
ډیره مننه اغلی اسد، تاسو د ننګرهار په خوګیانو کې زیږیدلې، کچېره پایله هم دې ځای وو چې د ننګرهار په خوګیانو کې د خزو وضعیت څنګه دی؟
ډیر مننه. دا چې زه په خپل د ننګرهار ولایت د خوګنو لسولې اصلي اوسیدونکو کې ملته مې پیدایښت شوې ده. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته پیل کړې دي، کله چې په خوګنو لسولۍ کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم. هلته موږ په شمیر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمیر څو نجونې وو او هغه هم یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول، یا به ډېر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به وي چې هلته پلار شي. زه کلته ډېرې ستونزې وي او ځینو زړه نه ښه کولو، په خپله مایندو پلارونو زړه نه ښه کولو چې اولادونه دې هلته لاړ شي. په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه و چې اولادونه دې دې ته وهڅېږي چې هغوی دې لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې، کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ستونزې وي، وسلوال خلک یې نه پرېښودل چې هلته دي یو چا لور د ښوونځي ته لاړ شي. په دویم قدم کې هغلته هغه د سیمې وضعیت داسې و چې وسلوالې نښتې به کېدلې، کار و ویره وه، دا ستونزې هم وي. په درېیم قدم کې بیا خپله په ښوونځیو کې ډېرې ستونزې وي، مثلا امکانات نه وو. غسی چې یو خون کې بعد څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي، کتابونه ورته څنګه ورسیږي، یا نور د صرفنا ستوند دغه ټول ستوند سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا د خو غنل او د ته کوی ژوندتیا او خود لشي زما اولادونه باید زده کړي وکړي هغه په هر حالت کې وسی.
استاس د کورنۍ تاسو لمړنۍ انجلې وی چې مکتب ته ولاړې؟
بالکل، زه د خپل کورنۍ لمړنۍ انجلې يم چې ز اوس فعلا نم زده کړې کوم. الله چې هغه ولسوالۍ کې په خپله زه که درته ووایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زګونو ستونزو سره مخ یم، همدا اوس فعلا هم، ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
تاسې له ستونزو یادونه وکړه، خامخا ستاسې په ژوند کې او ستاسې د کار او فعالیت پر وړاندې د ستونزو په اړه هم غږیږو. درنو اوریدونکو، د اړیکو شمیرې در سره شریکوم، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د اړیکو شمیرې د 0995 15 30 او 0928 225 55. موږ سره اړیکه ونیسي او دا غلی هلې اسد نه کومه پوښتنه لري کولای شئ چې مطرح کړئ. د تعلیم په برخه کې تاسو ویل چې په خوګیانو کې ډېر ستونزې وي، که چیرې تاسو ووایئ چې دغه ستونزو کې څومره په خپله میرمنې داخلي وي، ځکه ځینې وختونه خپل میرمنې هم دي چې د نورو انجونو یا د نورو میرمنو پر وړاندې خندونه جوړوي.
بالکل، همدغه خبرې ته زه راتللم. ما وویل چې زه تقریبا ما چې ډېر زیات مبارزه هغه زما کورنۍ وکړه، هغه وخت زه ماشوم وم، په دې باندې شاید نه پوهېدلم، هغه د زده کړې په ارزښت هم نه پوهېدلم. کله چې هلته وضعیت ډېر خراب شو او خپلې کورنۍ مې ښه نه ګڼله، زه د خپل کور او کلي نه د ولسوالۍ نه هم ووتم، یو بلې ساحې ته د ولسوالۍ لاړم. هلته تر نهم صنف پورې ما زده کړې وکړلې. کله چې نهم صنف ته زه لاړم، غوښتل مې چې لسم صنف ته لاړ شم. لسم صنف کې زموږ په لسم صنف کې ټولې 1 نفر موږ وو، په یو صنف کې موږ لسم صنف ته 1 نفر تللي وو. زموږ دغه د صنف تعداد د دې نه پوره کېدو چې موږ ته د بیل صنف جوړ کړي، یا موږ نه سزان وغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړله چې تاسو لاړ شئ یا بل ښوونځي ته لاړ شئ، یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوئ چې هغه چې زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي هغوی دې راشي او زده کړې دې وکړي ښوونځي ته دې بیرته راشي تر څو ستاسو دغه صنف تکمیل شي. موږ ډېره هڅه وکړله، تاسو باور وکړئ چې موږ د دې هڅه هم کړې ده چې موږ ځینو نجونو پسې کورونو ته ورغلي، خو دا چې هغه لویه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه چې آیا ښځې د دې د خپل د ځان یا د نورو ښځو د زده کړو خنډ کېدل شي، دا سل په سلو زیات تاییدومه. وګورئ، کله چې یو مور هم ښځه ده، کله چې یو مور هوډمنه اوسي، کله چې یو مور ژمنه اوسي، کله چې یو مور په پوره منو غوړ شي هغه لور دی باسواده شي او دغه لور دی زده کړی وکړي او دغه لور دی مبارزه وکړي، یو مور کا د خپل لور ملاتړ وکړي، زه سل په سلو په دی باورې مچغلور یو ځای ته رسیدلې شي او غلور خپل زده کړی په پاسول شي. نه دې د یو چا ډیر لوی ملاتړ دی او کورنۍ د چې یو څوک که یو ځای ته رسیدي تاسو کتری پښتنه وکړي، نه څه چې هغه باید منندوی اوسي، هغه باید هغه کورنۍ ده. نو که یو مور وغواړي دغه کار وکړي، دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالۍ کې په لورو پروتو سیمو کې د انجونو پر وړاندې، هغه دا دی که فکري رغونه تر ډېره شوې ده، یو څوک زړه ښه کې چې زده کړې وکړي، لوی خنډ دا دی چې هلته په ماشومتوب کې نجونې ورکول کېږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي، لومړی خو دا چې هغه په کم عمر کې ودیږي، زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. دویم قدم شي چغه واده شي، خپل خواخي خپل سرګنې زرنه کې چغه دی بیا خونځي ته لاړ شي، غږ زکړې ته تکمیل کړي. نو خپل ام مور دلته د دی ویلور د زکړې خن شو، ام یو خواخي چې دواره مې اندې دي.
یو اړې خبر واخلو، مهرباني وکې څوک له کونځي څخه.
السلام علیکم، دا غدې رادیو ټول کارکون کو ردون کو.
علیکم سلام،
اغلی اسات سلام دې دې او دې له څو غوړي
کور وځن. څوکي د کونځي څخه
اصلا شنه یې ورته اسد له وخت ته مزابل ولا کوم یاره کې ولا دا هغه له اسد نه پښتنه تا غدا تاسو خو نه ستونزې په حال یې ځای ته ورسې تعلیم وکړه، دې ته مختلف ملت ته څه کوي، دې خپل لسوالې ته په غوږونو ته کوه سم تعلیم ته اساسه نه لته څه دې بس څه کوي دې هم معلومات راځي.
ډیره مننه کور وطن. راځي اغلی په همدې وغږی چې تاسو له ډیرو ستونزو سره په خوګینو ولسوالۍ کې مخ شوی او له هم هلته نجونې په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. راځي تاسو ووایئ چې تاسو د یوې مدني فعالې د یوې افغانې په توګه هغه ټولنې ته څه کړي دي، څه کار مو کړی؟
ښه، ډیره مننه. راځم دغه د ورور پوښتنې ته هم ستاسو پوښتنې ته هم وګورئ. ما وویل چې زه همدغه فعلاً هم له ستونزو سره مخ یم. زه فعلاً یو محصله یم، لا مې زده کړې هغه لسانس مې هم نه دی کړی، خو تاسو باور وکړئ چې زما کورنۍ، زما هغه ټولنه، زما هغه سیمه زما د زده کړو اوس هم خنډ دی. او هغوی وایي چې یوه نجلۍ که ډېرې زده کړې هم وکړي، ډېر مبارزه هم وکړي، کورنۍ ډېر ملاتړ هم وکړي، باید دولسم سن وروسته زده کړې ونه کړي. هغوی یا د زده کړو هغه ارزښت اوس هم هغه ولسوالۍ کې هغه خلکو کې کم دی، یا دوی ښه نه ګڼي. دوی وایي چې د یوې نجلۍ لپاره هېڅ زده کړه هېڅ، یا که نجلۍ لوړې زده کړې کوي، ماستري کوي، دکترا کوي، لیسانس کوي، هغې ته هېڅ درد نه دوا کېږي. هغه باید لاړه شي کورنۍ کې کښېني، واده وکړي، بل څه وکړي. دغه مسایل اوس هم زه دغې ستونزو سره مخ یم. له دې ستونزو سره سره دا چې ما پوهنتون ته لاړم، دا چې ښوونځی مې بشپړ کړو، ما بل قدم دا واخیستو چې زه رسنیو ته لاړم. ما هلته رسنیو کې لومړنی غږ زما هم دا و چې راځئ دا ختمه کړو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
یوه اړیکه به راواخلو وروسته به ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ ښاغلی قاري پښتون.
اوله پرستر غنی سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو په تاسو ملمنیت.
علیکم سلام، ښه راغلاست ښاغلی پښتون.
څنګه وروړي خو د تیر شوي اختر مرکې درته وایو. فاصله دې تاسو د ملمنی په باره کې کوم ځان نظر کولای شو؟ اتیان په افغانستان کې خورا یا چې دا یو کامیابه مېرمن بولم چې انو زدي خرافات او رواجات سره وتلې ده، او دلته خپل په وطن کې ننګرهار کې فعالیتونه ترسره کوي، وسو څه زمینه ده. د دې سیم پوښتنه دا ده چې تاسو د یو فعالې مېرمنې چې په مدني ټولنه کې اشتراک لري، خلکو اورېدلی دي، او څومره په بعضې مواردو کې خلک به د مدني ټولنو څخه سوء استفاده کوي د خپل تنافه باندې؟ ستاسو د نام خو به چا سوء استفاده نه وي کړې خپل تنافه باندې. او بله پوښتنه مې دا ده، نورې ښځې څومره کولای شي چې تاسو پر قدم باندې قدم شي، یا خپل کورنۍ هم کاته ورسره کې تر ستاسو په شان ځای ته ورسېږي؟
کورودان خو لومړی به دې ته راشي چې فعالیتونه مو په ننګرهار کې څه وو تاسو یادونه کوله.
ښه، ما یادونه همدې کوله چې له دومره ستونزو سره سره چې زه له ښوونځي فارغه شوم، پوهنتون ته مې لار پیدا کړله، ورسره څنګ کې دا چې ما رسنیو سره کار پیل کړلو. زما یوازینی هدف همدا و چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک ثابته شم چې زه د خبرو یوه ژبه پیدا کړم، زه د قناعت یوه ژبه پیدا کړم، او زه په هغه څه وپوهېږم چې نورې ښځې پې پوهېږي، ولې راخیستلی نه شي، ولې غږ جګولی نه شي. مثلا زموږ خویندې ډېر څه زړه غواړي، غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي، غواړي چې پوهنتون ته لاړ شي، غواړي چې خپلې کورنۍ ته د دې قناعت ورکړي چې زده کړه زما حق دی، ځکه ښوونځي ته ځم زه د بد استفادې لپاره نه ځم، ځکه پوهنتون ته ځم د بد استفادې لپاره نه ځم. ولې دغه د قناعت ژبه یو انجلۍ سره نه اوسي؟ غواړي چې دغه څه وکړي، خپلې کورنۍ ته دغه څه ووایي، خپل خاوند ته دغه څه ووایي، پلار او ورور ته دا څه ووایي، ولې نه شي کولی؟ کله چې زه هلته لاړم، هلته هم له بېلابېلو ستونزو سره کورنۍ مې مخالفت وکړي، د پلار ناسکه ورونه او نور تره زامن دوی راجیګ شول، زما مخالفت وکړي چې ولې یو څوک یو پښتنه نجلۍ پر رسنیو کې کار وکړي.
دقیقا زه هم همدې ته راتلم چې څنګه له دومره ستونزو سره سره تاسو رسنیو ته راغلي او رسنیو کې کار پیل کړ.
به وویل چې زه د دغه هدف لپاره لاړم. کله چې هلته زه لاړم، ما چې لومړنی کار بلکه ما خپل ادارې ته همدغه یو خبره یوړله چې ما ورته وویل چې ډېر کله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې خزي د افزارو په توګه استعمالېږي. خزي په رسنیو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کېږي او دلته کار ورباندې کېږي. زه د دې لپاره کار نه کوم، زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوی شم، او هغه څه چې ما کې وړتیا ده یا هغه څه چې زه یې غواړم باید ټولنې ته ورسوم. مالته بیلابیل پروګرامونه وچلول، د نیوز په برخه کې مې کار وکړ. بیا زما لوی درد دا و چې لومړنی کار چې ما د ښځو لپاره کړی دی او همدا اوس هم زه په ډېره د دې لټ کوم چې افغان ښځه او پښتنه نجلۍ باید په رسنیو کې ښکاره شي، هغه باید تلویزیون ته لاړه شي، هغه باید راډیو ته لاړه شي، هغه باید راډیو د نور ښځو لپاره کار وکړي، هغه باید خپل غږ پورته کړي. مهرباني
مهرباني وکړي. څوک یې له کوم ځای څخه؟ علیکم سلام. د افغانستان د کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟
افغانستان د کابل نه مو اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ سردار محمد،
سیاست برخه اخیستی ده او کنه؟
یعنی سیاست برخه کې کوم فعالیت کړی او کنه؟ ډیره مننه کوم. ودان خو لومړی به د خغلی پښتون پښتنې تر شو دا چې تاسو څومره توانیدلې د خلکو غږ پورته کړی، او ځینې د دوی په وینا چې ځینې مدني ټولنې داسې دي چې د ځینو کسانو له احساساتو ګټه پورته کوي د خپل شخصي منافعو لپاره، د تاسو سره خو داسې څه نه دي شوي؟
همدغه د پښتنو لږ ما ځواب کړل مخکې، خو بیا غواړم پرې راوګرځم. ما ویل چې کله چې یو پښتنه نجلۍ او یو ښځینه رسنیو ته ځي یا ټولنه ښکار کیږي، ډېر کله دا چې د هغې پورتیا لا کار وشي، ډېر کله چې د هغې ملاتړ وشي، هغې نه د یو افزار په توګه استفاده کیږي. یو بد وختنه به وایم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده که نه؟ اقلیت کې دا موضوع ده؟
دا اکثریت نه شو، ولی اقلیت کې ویلی شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډېره زیاته ده، ځکه هلته په شمېر څو مېرمنې کار کوي، او هغه شمېر باندې چې کار کوي، کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي په راتلونکي کې هغه ښځو ته د پرمختګ لار واره کی، یا ورته اسانتیا رامنځته کی، هغوی ته لاستونزې رامنځته کی. مثلا ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې د ښځو ځینې ښځینه داسې کار کړی چې یوازې د ځان لپاره یې کړی دی، خو ولې ډېر کله تشه دا ده چې هلته په شمېر یوه او دوه ښځې کار کوي. ما لومړنی کار کله چې رسنیو ته راغلم، زما غږ همدا و چې ما نورو ښځو نه غوښتنه وکړله. ما وویل چې راځئ د دې لپاره کار نه کوو چې یوازې زه په رسنیو کې، ما د یوې رسنۍ تشه په ماډه کده د یوې ښځینه غږ وزي، دا نه دا غلطه ده، یو ستا غږ د بلې رسنۍ نه وزي. راځئ د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یو ښځه منحیز د یوې انسان نشي راڅرګندېدلی، منحیز د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلی چې هغه خپل وړتیا په کار واچي، او هغه خپل حق کوم دی، یا هغه څه چې دای لري، هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي، څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره چې دوی ویل چې خپل هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړي دي، یا هغه چې تاسو مدني ټولنو سره کار کړی، یا ځوانانو سره کار کړی دی، بده استفاده. د خپلې ولسوالۍ لپاره ما شاید ډېر څه تروسه نه کړي، ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړه شم، خلکو سره کښېنم، کار وکړم. ولې لومړنی کار چې ما د هماغه خلکو لپاره کړی هغه هم دا ده چې ما په خپله مبارزه کړې ده، او لا هم دې ته ژمنه یم، لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو، او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره سانتیا رامنځته کوو، د نورو ښځو لپاره غواړم یو ایډیال شم چې
سره لستوندو دغه کارونه ترسره کړي، او دغه اهداف ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحال زه مال بیلابیلو رسنیو سره کار کړی، اوس ویل هم بیلابیلو رسنیو سره په کار بوخته یم، غواړم له همدغې برخې د ښځو غږ ورسوم. هغه ښځې چې خلک نیمګړي ګڼي، هغه ښځې چې خلک د دې استفادې په توګه ترې استفاده کوي، لاغې فکر راوګرځوم. په دویم قدم کې دا چې هلته مونږ بیلابیلو مدني ټولنو سره کار کړی، او لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګې زه ویلی شم چې مونږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړلو، ښوونځیو کې زده کوونکو سره کښېناستو. مونږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسو چې کله له ښوونځي فارغېږئ، ځان لپاره یو هدف وټاکئ، غه هدف لپاره مزل وکي، هڅه وکي کورنۍ ته مخینات ورکي. بل خبره مو دا و چې راځي لدی تیر شو چې په افغانستان کې وبد پرهنګ داده چې انجلۍ یواسي باید یا مالی بشي یا ډاکټر شي. لدی تیر شو یو خزینه باید یو پیلوټ شي، یو خزینه باید یو انجینر شي، یو خزینه باید وزیر شي، د پارلمان وکیل شي. دا 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 غلار وای درازی مزل وکړو د دې لپاره مبارزه وکړو. بلغه د استفادې خبره هم بختون سی بیا د کړل د دا دوه دې ولې دا چې شخصا زوز د دې ډاډ ورکول شم تر اوسه د کار نمونګ سره شوه د غواړم چې د کار وشي.
یبا اړیکه به بیا هم راوخلو. مهرباني وکې سو کې لکم زی څخه فکر کوم اړیکه پریش و رزو دې ته چې تاسو په ننګرهار ولایت کې د فکری دریز دفتر کې د خزینه او د برخې مشره یی. دغه بهیر کې مو څه کارونه د خزو لپاره تر سره کړی، خو ګومان کوم یو بل اړیکه هم لرو. وروسته به دې پوښتنې جواب تر شو. مهرباني وکې سو کې لکم زی څخه.
بله سلام علیکم. تاسو ملمانو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیله ونه کوم. حاجی کریم امانی د زابل ولایت نه پاړي کړم.
حاجی کریم له زابل مهرباني وکي.
د ماده خورجان څخه دا یو پښتنه ده د سیحای استا په دغه مبارزه یا په دغه لار تعقیب کړي څومره هم دو سره محمد سوي دا د ستا وعده کړی که نه ده کړی؟ درېم سوال مې دا ده که چیرې ته چا سره وعده کوي هغه ستا هم فکر به وي که نه وي؟
رزو لومړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وغږی ګورو سبدي پوښتنې ته هم راشي.
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکری رغونې لپاره کار کوي په دغه برخه کې زه د خزینه او د برخې مسؤوله وم. زموږ فعالیتونه بیلابیل و، موږ د خزینه او د فکری او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابیل لیکچرې لرلې. د پوهنتون استادان مو راوستل، ډېر فوکس مو په دې و چې خزینه موږ د سټیج سر ته راولو، هغه د رهبرۍ کوم مهم وړین ټکي چې دی چې یوه ښځه باید یوه ښه رهبره اوسي، دغه کار ته مو ډېر کار وکړو. د پوهنتون استادانې مو راوستلې، د پارلمان وکیلانې مو راوستې، د ولایتي شورا وکیلانې مو راوستلې، هلته مو کېنولې، نورې ښځینه مو راوغوښتلې، تر ډېره مو ځوانانې راوغوښتلې، متعلمینې، محصلینې. له هغوی مو غوښتنه همدا وه چې تاسې راشئ، دلته کېنئ، تاسې واورئ دغه ښځې چې مبارزه یې کړې ده. د پارلمان وکیله ده، دغه ښځه چې د پوهنتون یوه استاذه ده، دغه ښځه چې یوه انجینره ده، خزه چې یو بل دنده لري. دوی په همدغه ټولنه کې وي، همدغه ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه، څنګه دغه ځای ته راورسېدلې، دا چې اوس د ژوند سطح دوی څنګه ده، دوی په کوم حالت کې ژوند کوي، دا واوري تر څو تاسو ته هم یو اسانتیا رامنځته شي او ورسره څنګه کې تاسې هم لا تشویق شئ وهڅېږئ. دلته د خزینو شمېر ډېر زیات و. بله برخه یې دا وه چې مونږ ډیر کوشش پدې وکړ چې مونږ هغه چې ورتیاوي پوچی دغه ورتیاوي راخاره کو. مثلا یو خمس مثال دا ویل شم چې مونږ خې رسامانی لرو خزینه وکي. کله چې تاسو بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې خونځي تلار شي، تاسو بل توګر شي په لزګونو محصلینو په بخنه متعلمینو، هغه ډېری خې هنرونه لري، رسامیانی کوي، بیلابیل شاعران دي، لیکوالان دي. ولی د دوی دغه هنر او د دوی دغه ورتیا تر هم دغه حد ته چې دوی له دولسم سنف څخه فارغ شي، ځکه له دولسم وروسته یا دا ودیږي یا په کور کې ني، یا کم متعلم پوهنتون تزي محصله کېږي، نو دغه شاته ترې پاتې کېږي. موږ ډېر کار په دې وکړو چې دوی وهڅو، دوی لا تشویق کړو او دوی دغه ورتیاوي ښکاره کړو. مثلا دلته مو شاعرانې راوغوښتلې، موږ ورته وویل چې تاسې خپل شعرونه راوړئ، موږ استادان ورته راوغوښتل، ورته مو وویل چې تاسې د دوی شعرونه واورئ، دوی سره لا مرسته وکړئ، دوی ته کتابونه ډالۍ کړئ، دوی هغه لارې چارې ورته وښیي، دوی دا څنګه نورې پیاوړې کېدلی شي. مثلا د هنرونو په برخه کې موږ ورته وویل چې موږ ستاسې دغه وړتیاوې ښکاره کوو. تر ډېره هماغه هلته بهیر کې یا موږ دلته بیا په فیسبوک کې یو ګروپ جوړ کړو، په هغې کې موږ سره ژورنالیستانې وي ځینو لکه تاسې چې دا چې د خزینه په یو خبرونه کې بیا خپله دغه خبرونه مخته وړي. دغسې یو څوک چې د خزینه د لپاره کار کولو پروګرامونه مختوړل دوی موږ سره ژمنه د دې وکړل چې موږ ستاسو ته پروګرام راخلو یا ستاسو د څراخلو پر اسنۍ باندې نشرو ترڅو نور خلک ترې خبر شي. دلته د یو جوړښت مرامنسته کې خلک مو منظم کړل هم د زموږ لوی کار وو. خوشبختانه بوې مچې الته موږ چې څوک راوسی دي تر ډیره کاری فرصتونه ورته رامنسته شوې دي ځکه الته بیلابیل ځوانان راتله د پونتونو سازان راتله بیلابیل ادارو مشران موږ راوغوښتل هغوی خپلې خبرې خپل پروګرامونه شریک کړل تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معرف رئیس او همدارنګه نورو ادارو خلک راوغوښتل او هغه ستونزې چې خلک ورباندې نه وکه کوله موږ ورته وویل تاسې ولسته وضاحت ورکوي همدغه څه و چې زموږ زیاتره خویندې وهڅېدلې هغوی وویل چې موکې وړتیا یې ولې دغې لپاره کار ونکړو چې هغه خپله وړتیا ټولنې ته ښکاره کړو او کار وکړو. دغه زموږ لوی کار و چې موږ د ښځینه او په دغه فکري بهیر کې وکړې او بیا چې دغه ټولنیز ګروپ مو رامنځته کړلو په همدې خاطر مو رامنځته کړو چې موږ خویندې سره نږدې کړو.
بلې کوم کسان چې په ننګرهار کې دي او کومې ښځینه فعالینې او مدني فعالینې چې هلته فعالیت لري هغوی ډېری دې ته اندېښنه لري کومې نجونې چې رسنیو ته راځي د لنډې مودې لپاره په رسنیو کې کار کوي بیا دندې پرېږدي تاسو هلته کار کړی دی که چېرې راته ووایئ چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کیږي چې نجونې ونشي کولی ډېره موده له رسنیو سره پاتې شي یا حداقل د هغه نارینه چې په ننګرهار کې په رسنیو کې بوخت دي هغسې دوی هم ورسره پاتې شي.
بالکل ما مخکې یو څه یادونه دغه برخه کې وکړله چې د ننګرهار په رسنیو کې لویه ستونزه همدا ده او لویه نیمګړتیا هم همدا ده چې هلته ښځې ډېرې زیاتې کمې دي او زیاتره ښځینه چې راځي هغوی هغه د رسنیو د تشې د ډکولو لپاره راځي. مثلا ډېر خبره په دې نه کېږي چې یو ښځینه په یوه رسنیو کې څومره وړتیا لري یو ښځینه په یوه رسنیو کې د دې غږ څومره پیاوړی دی او د دې دغه غږ څومره خلک اوري یا د دې غږ څومره د دې جوګه ده چې په خلکو باندې خلکو باندې باور وکړي او په خلکو تاثیر وکړي. دې ته څوک نه ګوري یوازې دې ته ګوري چې یوې رسنۍ کې که د لس نارینه وو غږوزي د یوې ښځینه غږوزي او تر ډېره به ووایي چې دا چې یوه کلتوري ټولنه ده او سنتي ټولنه ورته وایي هلته ښځینه یا سندریزه خبرونه چلی یا داسې پروګرامونه چلی چې هغه تر ډېره خلک ورسره علاقه نه لري خلکې د دې لپاره نه اوري چې یو څه ترې زده کړي خلکې د ساتیرۍ لپاره اوري او بدبختانه به ووایي چې په کم شمېر خلک دغه پروګرامونه اوري.
خپله تاسې ښځینه خبریالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي هلته مو چې ډېره موده کار هم کړی؟
موږ بېلابېلو ښځینهو سره کېناستلو په بار بار مو وویل چې راځئ کار دې ته وکړو چې کله چې رسنۍ ته ځو رسنۍ دې ته آماده کړو چې موږ د تشې د ډکولو لپاره نه یو راغلي بلکې موږ منحاز ته د یوې انسان منحاز د دغې ټولنې د یوې غړي دا مو انساني حق دی چې زما او ستا غږ باید په یو ډول ووځي. مثلا که نارینه په نیوز کې یا د خبرونو په برخه کې کار کولی شي یو ښځینه هم باید د دې وړتیا ولري او دومره باید پیاوړي شي چې هغه هم نیوز برخه وچلي. بدبختانه به ووایو چې کله چې هلته یوه ښځینه ځي بې باوري ده په رسنیو کې د ننګرهار په رسنیو کې په ډېره پیمانه بې باوري ده همغه نارینه چې تا سره کار کوي بیرته په تا باندې بې باوره دی هغه وایي چې ته راغلی ما سره دلته کار کوي ولې زه خپلې خور او مېرمنې ته اجازه نه ورکوم چې هغه دې لاړ شي په یوه بله رسنۍ کې دې کار وکړي. همدغه ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری ښځینه چې لاړې شي وړتیا ولري ولې وړتیا یې سوځېږي په هغه رسنۍ کې بیرته یا د ډار یا د نورو ستونزو له امله بیرته ځي په کور باندې کېني.
ډېر کله هغه ټولنو چې د ښځینه خبریالانو لپاره کار کړی دی هغوی ویلي دي چې امنیتي ستونزې د دې سبب کیږي چې زیاتره ښځینه خبریالانې دندې پرېږدي یا زیاتره ښځینه د رسنیو کارکوونکي دندې پرېږدي.
ګوره دغه خبره چې یو څوک وایي چې امنیتي ستونزې زه وایم چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت که ستونزې شته دی نو په اړه برخه کې شته ومې ویل چې زه یوه مطالعه مومه ولې زه له امنیتي ستونزو سره مخ وم. یوه محصله له امنیتي ستونزو سره مخ ده په یوه اداره کې چې ښځه کار کوي له امنیتي ستونزو سره مخ ده نو همداسې په رسنیو کې هم ولې که ښځینه په خپله وغواړي چې په رسنیو کې غږ پیاوړی شي او هغه کومه نیمګړتیا چې د هغه په ډک شي او کورنۍ ملاتړ وکړي او رسنۍ په خپل د خزینه ملاتړ وکړي، خزینه وهڅي د خزینه او غنیمګرتیاوی را فکړي هلي کړي، نو امنیتي ستونزې به د دې لامل نشي چلته خزي کارونه کې یو برخه چې په دغه برخه کې مونږ کار وکړي، یو خزینه چلته په نګرار کې کارې پرسنۍ کې ډیر زیات کړي، ولی بیرته رسنۍ شاته شوی هم غولي هغه په ټولنه کې نو ملرل شي پیاوړی مېرمن او خلته یو جرأت کړو ورسنه یو سره کار کړو، مونږ هغه ته یو پروګرام جوړ کې د تشویق په برخه د مګول شي مګدا ستایو، ځکه دا دومره پیاوړی و، دا دومره زړور و چې د دومره ستوندو سره سره هلته چې په نګرار کې خبريال نشته، ژورنالیستان مونږ لرو ولی خبريالان نه لرو چې سایت لاړ شي راپور جوړ کې، ولی دی دغه جرأت هم کړو چلته لاړ شي راپور جوړ کې، مونږ بیا د دې لپاره یو ستاین غونډه جوړ کړه، ان د دې لپاره مو په وګو باندې څادر واچولو، هغه په دې خاطر دې ته مو ګلان اوړو په دې خاطر چې لا کیچی او څو پرسنۍ کی کار کوي دا غي کار بیا ارزښت نه دی، ولی دا پیاوړی وسی او دا هوډمن وسی.
د دې تر ازو چې احساسې د کارونو پر وړاندې لوی خندونه او ستونزې کومې وي، یو اوریدونکو هم دغه ستونزې مطرح کړي و،
ستونزې هم دغه بیګا زما کورنۍ یو پلار مور او نور ان کړه مونږ کابل ته راوړی دا، ځکه چې په ننګرهار کې بیلابیل ستونزو سره مخ وم، مثلا نیتی ستونزې د دې لامل شوې، یم زما د زده کړو لپاره خنډونه، زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیولا، نورې کورنۍ ولې ورسره څنګه پرسنیو کې زما کورنۍ نه غوښتل چې هلته زه کار وکم.
بل وایي کبر واخلو ورسره بس مهرباني وکئ څوک یې لکم زی څخه.
السلام علیکم، زه سایل کنای ما د ننګرهار څخه تاسو مېرمنې ته سلامونه نه کې هله وړاندې کوم.
مهرباني
ما دا مېرمنې څخه یو پوښتنه ده، څه ځای او نظر هم ده چې تاسو د سباس کوي، آیا په افغانستان کې تاسو چې په کوم ولایت کې کار کوي ده د تعلیم بس نه مو عرض مو ده خوند او د پاره د مدرسې کوم باندې بس هم کړی ده کنه، دا علم خو دواړه یو شان پرز دی، علم دنیوي او آخرت دی، نو زه هم چې کچېری دا خور دا کار کوي نو په کوم ځای کې یو کبیا دې سره دا کار ځای کې چې دواړه تعلیمونه دیني او دیني تعلیم دواړه کې نو هیڅ مشکل خو نه لپاره نشته، کوم مشکل چې پیښیږي هغه په دې چې یو تعلیم کوي ابو دپاتی نو هغه چې پاتی هغه ګوته نیول کېږي،
کور ودان مننه. تاسو د ستونزو په اړه کېدی دا چې د همدغه ستونزو له کبله کابل ته کډوال شوی.
بالکل، یو خبره چې ما یادونه وکړل شي ورسنه یو کې زما د کار مخه باید نیول شوی وي، او ما دغه څه نه غوښتل، ما مختل چې زه پرسنی یو کې داسې یو څوک پات شم چې پراتونکو کې د خزینه لپاره یو ایدیال شم چې د ننګرهار پرسنی یو کې هم داسې یو څوک چې کاري وکاو، ما چې مخکې دا ونه وکړ چې زه چې کله په لومړي ځل یو سیمې زیر سنې ته لاړم، مال ته خپل مسول ته وغه د ادارې کارکونکو ته دا ول چې زه د تشې د ډکول لپاره نه راغلی، یو واسي د دې لپاره راغلی مچې زه کار وکم. او
بله، که دې تر شو تاسو ویل چې کورنۍ مو کابل ته کډوال شو، ځکه چې ځینې ستونزې به آی دغه ستونزې امنیتی ستونزې او کنه ځینې کسان تاسو خندونه جوړول او غوښی.
امنیتی ستونزې یو ډیره کوچنۍ برخه ستونزې شته، ولی دا چې ما ویل شي زه غواړم مبارزه وکم له ستونزو سره سره، هم که یوه مېرمن وغواړي یو انجلۍ وغواړي هغه کار کولی شي، زده کړې کولی شي، منم چې له بېلابېلو ستونزو ویرې سره به مخ وي، خنډونو سره به مخ وي، کورنۍ ته به ستونزې پیدا شي، ولی بیا هم مبارزه کولی شي، یعنی مبارزه به ټکنۍ نه شي. په دویم قدم کې زما خپلې کورنۍ، زما د پلار ناسکورونو، د پلار تر زامنو، همدارنګه نورې کورنۍ ستونزې جوړولې، ویل چې دوی باید کار ونه کړي، مثلا هغوی د دې لپاره ما سره ستونزې جوړولې چې هلته ما د خزینه یو برخه کې پروګرام چلولې و، انانسری مې کړې وه، کله چې د ننګرهار د ښځو چارو رئیس ما ته ستاینلیک را کړی و،
اغز ماکس پر ټولنی سورسنه یو کې خبر شو زما کورنۍ د دې مخالفت وکړ ول چې زما د کورنۍ د دې وی غړي د وی جلی د وی زوانی اغه عکس ولې خبر شي ان تر دې پر موږ ماستون دی لرلی ولې به هم لدې ستوند سره سره ما مبارزه وکړل الله هم زما د مبارزې چې کم داده چې ز شکول ترغلی ما په همدې خاطر راغلی ما چې ز دلته ذکر تکملوم ز بدلته کار کوم ول بیا هم زب ننګرار ته زما زب د ننګراري مرمن لپاره کار کوم او اغه ننګراري ملمن چې لوی دی دی اغه ننګراري مرمن شي غواړي ذکر وکړي تعلیم وکړي کار وکړي ولی د دې جواب ورسره نشته یا د دې د غورتیا ورسره نشته چې خپل کورنۍ د قناعت ورکړي زباغوي هڅوم
د نجون د تعلیم په برخه کې د خزینه معلمینو کموالی څومره جدي ستونزه ده په ننګرهار کې
ډیره زیاته په ننګرهار کې او خصوصا په لرو پرتو ولسوالۍ کې د انجونو د تعلیم مخ چني سي څوستوند دي یو ستوند په خپل په خونځیو کې د خزینه خونکو نشټوند دي دوی مستوند په کوم عمر کې د انجونو ورکول دي درې مستوند الټا امنیتی او کلتوري او د غستوند دي دا چې بیا دا هغه ستاسو پوښتنه دا و چې دا چې خزینه خون کې نشته څومره خونونه رامن سکړي څومره د انجونو د تعلیم مخه نیولې دا ډیره زیاته الته یو پلار یو ورور فکر کوي که زما لور مثلا که کوښنه یو سی تر شپږم سن فوري ووم سن فوري که زما لور زی یو نارینه خون کې نظر سوی دومره به نه ګني یا هم نور ټولنه سترګې د دین وراړي شي ستاله ورولې سی خون زی ته ولته یو نارینه خون کې درس وي ولکه د دې لور اتم سن ته زی او هغه د سونی مرحله ته داخليږي دلته نستوند ورته رامنست کی یو نور ټولنه یو پیغور ورکی چې ستالور یو نارینه تکینی او لغ درس وای نو بیا غپلار کدا هر څومره مبارز پلاروسی کدا هر څومره د اولادونو راتلونکو ته ژمن پلاروسی ټولنه د اجازه نه ورکی هغه مجبور مکلف ته چې خپل لور لخونځیو باسی او قرباني کینی
دا وضعیت په لور پروتوسی مو کې حاکم د ک په جلال آباد خار کې هم د سوند وجود لري
دا چې زه هم په جلال آباد ښار کې خونځي فارغ شوی یم او په لن عمل ته کار کول او په دغه برخه کې خونځي سره ناشته ولاړم ډیر زیاته نو د خستوند په جلال آباد ښار کې ډیر زیاته کم شوی دا د خستوند حل شوی دی ک په کومه پیمانه وسی به هم هغه دغه خلک او یا پلرونه یا ورونه یا کورنۍ ډیر دا فیغور نه غنی چې د دې لور دین لنارینه خون کې درس وای ولی پولیس ولې کې هم شمیر کم دی او هم هغه ټولنه او هم هغه کورنۍ زړه نه خکې چې هغه د لنارینه خون کې درس وای نو دواړه سوندې هم کلتوري سوندې او هم نشټون دواړه د دې لامل شي چې د انجنونو د تعلیم مخونې سي ولې په جلال آباد ښار کې بیا کم شتوني نشوره ده ولې ولې بیا دغه هم ډیره حکیمه نه ده دغه ستونزه چې یو کورنۍ دي خن جوړ کړي د لور لپاره د خور لپاره شي ول ناري نه درس وای
بله خغلی حاجی کریم ل زابل چړی کني ولې و غختلی چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسو واده کړی دی کنا او که غواړي چې واده وکړي تاسو دا ونه وکړي چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې منجونې په کم عمر کې ودی کی تاسو غواړي چې ډول یو چا سره واده وکړي چې ډول فکر ولري
هغه د سوندو یادونه خو ما وکړل چې زه له څومره سوندو سره مخ شوی یم او له څومره سوندو سره مخ یم ولی زما اور دادې زما خبره داده چې مبارزه د ژوند غیوه مهمه برخه ده او کله چې مبارزه په ژوند کې ونه شي هغه نو کاغه انسان هر څومره ورتیا ولري بیا هم هغه ورتیا وي سوځي بیا هم هغه انسانان ماتيږي نو مبارزه به کوو او ما د دې یادونه هم وکړه چې کار څومره ستونزې اوسي او انجلۍ هوډمنه اوسي او انجلۍ غوړي چې منهست د یو انسان او منهست د ټولنې د یو غړي په ټولنه کې را څرګند شي او په ټولنه کې خپل حقونه ته ورسیږي او خپل ارمانونه ته ورسیږي خپل په ژوند کې کوم هدف ټاکلې دا غل لپاره ورسیږي او یو کورنۍ دې ته ماده شي چې هغه خپل لور او خور او د مېرمنې ملاتړ وکړي نو دغه ستونزو څخه بیا هم تیرېدل شو یو نیکمرغ ژوند ته داخليدل شو ولی دوی چې یادونه وکړي چې واده نه ما واده نه کړې زه لا هم ځوان یم او سم آمادګی نه لرم چې واده وکم ځکه وړم خپل زده کړې وکړم په افغانستان کې بلوې سونده بعد بختنه وای چې کله یو انجلۍ ودی کنو بیا لوی باور دار چې هغه زده کړې لري کېږي هغه د ژوند مبارزه بیا غسی نشي کوله یو خدای دې چې تر ډیره بل کورنۍ ملاتړ نکي بل لوی نیمګړتیا بیا زموږ په خوانو کې دای چې هغه فکر کوي چې زواده کوم نو دا یو بل ژوند د داخلي غواغه ژوند رانه پاتې کیږي هغه چې زده کړو کوم مبارزه د ژوند وکړم او دا چې ز چا سره واده کوم هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي مهمه خبره ده مګوایو مال ته خواند ته کلب چې ناسته ولاړو مونږ سر کوله مونږ ته ول چې لومړی هڅه وکي کورنۍ ته وقینات ورکړي چې تاسو په کوم عمر کې وده ونه کی هغه عمر چې تاسو متعلمین یا محصلین یا هڅه مکوي په دغه عمر کې وده وکي کورنۍ مخانه کې چې کله چې زکړې دې بشپړې کړلې بیا وده یو چا سره وکا دویم خبره مو دا و چې کغواړي چې مبارزه وکي کغواړي چې مخته تګ وکي نو لداسې چا سره مو ژوند شریک کړي چې هغه مو ارمانونو ته هغه مو ژوند ته هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري او هغه ستاسو له فکر سره جوړي تر څو پراتلونکي کې دا چې ستاسو د لپاره یو خند وشي هڅه به داسې وکړي چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یو ولي و نیکمرغي شي هغه مو د ژوند یو خم لاټړې شي هغه مو مړ جوړ شي لا مختلاړي شو د نور خواندو لپاره هم کار وکي نو که زه هم یو چا سره واده کوم د س یو چا سره واده کوم چې هغه زما د ارمانونو زما د زده کړو لپاره نه وی بلکې زما مرچ جوړ شي
بلې که راشو دې ته چې په ننګرهار کې او یا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې لري پروتو سیمو کې کله چې میرمنې په ټولنه کې فعالیت کوي او یا د افغان میرمنو د حقونو لپاره کار کوي ځینې وخت منفی تبصری هم ورپسې کیږي ځینې منفی نظرونه هم پر وړاندې موجود وي تاسو د داس سره مخ شوی او که مخ شوی څومره غیزه در باندې کړی ده
دا معمول دی په افغانستان کې چې کله چې یو انجلۍ مبارزه کوي او لکور راوسی هغه رسنیو کې ښکاره کوي یا مدني فعالیت کوي یا د نورو خویندو غږ پورته کوي تابان نه هلته نو له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي لومړی هغه وسلوال ډار او وحشت د دې لامل کیږي چې یو انجلۍ وډار شي یا وځپل شي له دغه مبارزې لاس واخلي په دویم قدم کې بیا لکه تاسو چې ویل چې منفي تفسیري ور باندې کیږي یو منفي نظر باندې ورته کتل کیږي دا معمول دی چې هلته دغه کار په ډیره لوی پیمانه کې یو ډیره کورنۍ کله چې یو دغه لور غواړي چې مبارزه وکړي یو ځای ته ځان ورسي دا خپل کورنۍ دا ورته یو بیلګه خای چی هغه د پلان کې لور کله کور راوتل د مبارزې کړې ده خلکو پرسی دا ستاسي وای یا دا باور موجود دی نو ډیر کله بیا انجونی ماتی کی او هڅه کوي چې ولاد کورنۍ عزت می خرابېږي اسما عزت خرابېږي خلک رمانه نیوکه نو هغه مبارزې شاته کیږي
یو اړ خبره واخلو لزابل یو اوریدونکو پر لیکل رو مهرباني وکي بل اسم غاغوري
السلام علیکم په زابل ولایت کې شاجول او لسوالي سره په تماس کې يم
مهرباني ستاسو غاغلرو مهرباني وکي کوم پښتنه لري مطرح کړي
بل له محترم میرمنې څخه تنه ده چې تاسو خو د وطن لپاره خدمت کوي او را وتلی مبارزه مې شروع کړې ده تعلیمات مې پیل کړې دي یو حدم ځای تر رسولې دي نو دا چې اوازې دي چې طالبانو حکومت راتلونکی دی یا ګاډي یا یو مستقل نو تاسو خپل خوندیتوب او تاسو خپل عزت او عفت د طالبانو په تحریک کې ویني او کې د حکومت په دې موجوده حالاتو کې سي دا دی اوازې د سپه ارګو په فوټبال او ګینو په دغه ځایو کې تاسو ته دی سپېڅلی واوښتي او تاسو ته دی به زه تی د واوښتي او تاسو ته په دې سترګو څنګه ورته ګوري او څه نظر لري
بله کور وطن خو لمړی به د یو بل اوریدونکو پوښتنې تر شو چې هغوی فکر کوم ساحل کونړی لنګرار اړیکه نیولې و ویلې و چې آی تاسو د دې زده کړې هم کړې دي کنه
ښه د دې پوښتنې څو اخلرل چې لمړی خو زما د زده کړو دویم قدم کې دوی د نور جنو لپاره د دینیس تکړو د زمې د مسایدولو خبره وکړه دریم نقطه به دا و چې وي ک دینیس تکړو دغه نور از تکړو یو ځای وشي څومره د ژوند لپاره مهم دی او ک یوازې وشي څومره په ژوند کې ونیم ګټیا ده ما خپل دینیس تکړي هغه څومره شي زما لپاره مهم وي د قران کریم تجوید او دغه نور مسائل ترجمه دا مو کړی دی او لا هم کوشش بو کوچی لا هم په دغه برخه کې زکړه وکړو او ورسره څنګه د خويندو لپاره شي دوی د مدرسې او د دینیس تکړو د زمینی د مسایدولو خبره وکړه نه په دغه برخه کې کوشش وکړه د لپاره مو هڅه کړې ده چې د نه مدرسو سره اړیکې ولرو موږ سره اړیکې ساتلې دي هغه خويندې چې د نیز تکړې کړي به غوي مورولستې دي د نور خويندو لپاره مو پروګرامونه ورسره جوړ کړي دي او غوي خبرې مو اوریدلې دي مشورې مو ترې اخیستې دي دغه کار مو کړې دي ولې دا چې موږ یو مدرسې را مونږ تکړې دا کار مو تر اوسه نه دی کړی لا به هڅه وکړو چې دغه څه وکړو ځکه دا هم د ژوند او بیا د زموږ د خويند لپاره ډېر مهمه برخه ده او بیا دوی دا خبره هم وکړه چې کدنی یو د غنوري زکري یو ځای وشي څومره دا مهمه ده چې دواړه زکري باید وشي خو دا هم نشوره د ولیکای یو څوک خونځي ته ځي هغه په خونځي کې یو سي ساينس او یو سي کیمیا او فزیک او ریاسینل ولي هغه په خونځي کې هم دینی علوم لولي هغه تفسیر لولي هغه د قران کریم تجوید او حفظ او دا مسائل ټول لولي دینی مسائل په فراخ پیمانه لولي او ورسره څنګه زموږ خويندې لوست شي زموږ خويندې په دیو پیږي چې لیکولوست وکول شي نو هغه طبعا موږ دینی برخه کې بیلابل کتابونه لرو البته نور بیلابل سانتیاوی دي چې یو خور به ترې استفاده کولی شي ولیکه اغه لیک لوستونه شي کولای اغه دني زده کړو ته هم لاسرسی نشي پیدا کولای دا دا بیا ډیر مهمه خبره ده
تاسو د سولې مشورتي لوی جرګه کې هم ګډون کړی وو ک په دې اړه نظر کوي چې د سولې په اړه مو نظر څه دی ک طالبان سره سولې وشي آیا خځې هغه فعالیت وسلری هغه بو کولی شي وکنه میوه اړیکه بیا هم را واخلو ورسته به دغه پوښتنې جواب تر شو مهرباني وکئ څوک له کوم ځای څخه بل لازم غاګوري مهرباني وکئ هغه مو په سماتو غنلرو
الو
بل مهرباني اډیکه پرېښو درنو اړتونکو اډیکه چکلنی سينو سم موخه ته ورکړی تر څو مونږ هم کولای شو تاسو غږ په سمڅو غوولرو او تاسو هم زمونږ غږ ووري مهرباني د سولې په اړه تاسو نظر
ډیر مننه د سولې مشورتي جرګې غړي هم ز کړ چې مشورتي جرګې ته راتللم زما لوی خبر هم دا و چې ز په مشورتي جرګې کې دا سی یو غډونوال او سم چې یو اسیدانه چې ما سره کوم تشويش ته یا د سول لپاره چې ز څومره ژمنه يم یا د سول لپاره چې څه کول غواړم یا سول په کوم قیمت غواړم دا بلکې ز غواړم چې د نور خويند وغه کم د سولې په مشورتي جرګه کې الته شریک ما وغه د سولې په برخه کې زما خويندې کومې غوښتنې لري کومې ستونزې لري هغه ستونزې هم باید حل شي او لغه ستونزې هم باید خلاص شي یا الته چې کله موږ غړون وکړلو کله چې به لږه مشورتي جرګه د شپې په مشورتي جرګه کې هم زه د یو کمیټې منشي وم نو تر ډیره مهاته وکړه چې په کمیټې کې موږ سره بیا تیا نه فره و دغه غږ په خطو غلطه ورسو دوی درودلې له حکومت او وسلو طالبانونه هغه مخې دولت ما سره کړلې
بیا چې تني کومې وي زیاتره
مثلا دوربند لمړی خبره دوربند کېدل شي له دواړو غړو هم له وسلوال طالبان او هم له حکومت د خلکو غوښتنه دا وشي اوربند وکړي هم درنګ د چي د سول لپاره دلته زش نظر موجود هم په حکومت کې هم په وسلوال طالبانو کې د حسنیت لپاره یا د سولې د ژمنتیا لپاره دوی باید بندیان خوشي کې ورسره څنګه دوی غوښتنه د دې کول شي د سولې په خبرو کې باید خوایندې هم ګډونوالي وسی او د ټولنې ټول خلک یوازې ځینې کړي باید په سوله کې خیل نه وسی او یوازې سوله باید سوله لپاره باید دوی کارونه کې بلکې ټول خلک باید هغه شي پکې ګډون وکړي څلورم غوښتنه بیا په لویه کچه همدا و چې هغه لاسته راوړنې هغه پرمختګ چې موږ په تیرو اتلسو کلونو کې کړی دی موږ باید شاته لاړ نه شو موږ باید مخته لاړ شو
د ښځو فعالیتونه بیا په ټوله کې افغانستان پرمختګ په اقتصادي او نورو برخو کې
هم په دواړو برخو کې ځکه موږ وویل چې لومړی سوله د ټول افغانستان لپاره بیا د میرمنو لپاره مثلا لومړنۍ غوښتنه چې موږ کوله هغه دا و چې ټولی اتلس کلن لاسته راوړنې دا که نظام وسی دا که پوز وسی دا که اداره وسی دا که د ښځو لپاره ځینې نهادونه وسی د بنسټونه وسی یا د ښځو لپاره ځینې ادارات وسی نور د ښځو په برخه کې ځینې فعالین وسی دا هیڅ هم باید له منځه لاړ نشي په دویم قدم کې بیا لوی هغه دا وشي زموږ خواینې باید شاته لاړ نشي مثلا وس خواندی راغلی دی زموږ خواندی وزیران دی موینان دی د پارلمان وکیلان دی پرسنۍ او کیسمک د خواندوغه برخه ډیره زیات قوی ده دغه دا او همدارنګ د خزو تعلیم دی پونتون دی په خارج کې د خزو زده کړی دی دا هیڅ هم باید لمنځلار نشي دغه غمو ورسولو بیا چې کله لدی زاستانه شو په ننګرهار کې بیا الټ په ولایت مقام کې همدغه د مشورتي جرګې خلک راو غوښتل شو لو بیرته د ولس خلک ورته راو غوښتل شو لو غوښتنې تری هم دا وکړي چې څم ولس مخ په نمائندګۍ څم راوړل راته غوښتنې مولان ورسېدي په دغه برخه کې هم موږ خپل نظرونه شریک کړو خویندو ته مکنات ورکړو چې موږ ستاسو غږ په ښه ډول رسولې دی او لامه غوښتنه هم دا ده چې هغه څه چې هغه غوښتنې چې حکومت نه دی عملي کړی زموږ غږ په حکومت باندې هم دی چې هغه عملي کړي او هغه د ولس کوم غږ چې و یا د ولس کوم باور چې و هغه شاته ونه غورځي او هغه لاغه شي او بل خبره چې دوی ول چې کوسلوال طالبان راځي په حکومت کې برخه اخلي یا نظام جوړیږي یا د نظامي و برخه جوړیږي ویره او غوښتنې ویره مونږ لرو ټولی خزینه لري د افغانستان ټولی مرمنې لري هغه په دې خطر چې هغه وخت کې وسلوال طالبان چې دا وست دوی کوم نظام لرلو دوی خوندو ته اجازه نه ورکول چې زکړې د وکړي یا د په اداراتو کې کار وکړي ولی اوس به دغه ستونزې ډېری حل شوي وي خو بیا هم موږ مطمئن نه یو او زموږ وختونه بدای چې وسلوال طالبان د نظامي و برخه جوړ شي نه دا چې دوی په خپل خوخه یو نظام رامنځته کړي ځکه دوی نظام هیڅوک نه غواړي او دوی نظام کې هیڅ داسې کومه برنامه نشته چې هغه دغه ټولنې خیر تمام شي بلکې شکونه موجود دي بلکې ویره موجوده ده او خام دا چې دوی له جګړې لاس واخلي او دوی د نظام یو برخه جوړ شي ځکه په نظام کې نظام داسې یو څه دي چې ټول خلک پکې برخه اخیستلی شي زه او بل هر څوک نو وسلوال طالبان که هم که غواړي چې نور د افغانانو وینه توی نشي نور زموږ خویندې کونډې نشي زموږ خویندې بورې نشي نو له جګړې د لاس واخلي او راځي له نظام سره د یو ځای شي تر څو همدغه ولس هم هغوی ته په خسترګه وګوري دوی قدردانۍ وکړي او په راتلونکي کې د یو نیکمرغه ژوند ټول څښتنان شي
بله تاسو لیکوالي هم کوي خو څه فکر کوي په لاندې توګه کچیر ته وایي څه فکر کوي کوم مسایل دي چې باید ډیر لیکنې پرې وشي او د افغانو ښځو غږ او مهم ستونزې دي چې هغه باید انعکاس شي
بیلابیلی ستونزې دي بیلابیلی نیمګړتیاوي دي لومړی همدا چې په ټوله کې زموږ ژبه ته کار نه دی شوی چې په پښتو ژبه کې د شي زموږ ډېرې پښتنې خواندي ډېرې سپل شوې دي په دغه برخه کې د خواند لپاره کار نه دی شوی په ټوله کې باید دې کار شي په دویم قدم کې د خسینه او لوی ستونزې هم دادي چې هغه نیمګړتیاوي چې زموږ خواندي ورسره مخ دي زموږ خواندي ورسم په افغانستان کې د دوی خزي هغه تر دایره لاندې شوند کی مثلا خزه یو ده یو نیمګړي برخه ټولنه غني، خزه یو کمزوري برخه خلک غني، خزه یو داسي برخه غني چې د کار ورتیا تر ډیره تر اخیستل شوی د ما مخ کې ول شي ډیر باور ده چې یو انجلۍ باید یوازې یو ډاکټر شي یا باید یو خون کې شي، ول دا غلطه ده. دلته یو خزه پولیس کېدل شي، دلته یو خزه ژورنالیس کېدل شي، دلته یو خزه یو خصه سیاستمدار کېدل شي کدو یو غړي. نو په دغه برخه کې غواړم چې په خپل هم لیکنه وکم، نور لیکنه هم په دغه برخه کې خلکو نه مغوښتنه ده چې په دغه برخه کې لیکنه وکي او خويندې وهڅي چې دوی راووزي، دوی مبارزه وکړي.
سیاست کې مهم کار کړی دی ک غواړي کار وکي په لاندې توګه.
بالکل، سیاست د ژوند یو مهمه برخه ده او دانشوي راولې چې دلته سیاست ډېری بد استفادې وشولې، دلته سیاست نومونه خلکو ډېری بد تعبیر ترې واخیستلو. ولی زه دا چې په خپل زه د حقوق او سیاسي علومو د پنځي او محصله یم، زما هدف دا دی چې زه باید یو سیاسي مبارزه اوسم، زه باید یو سیاستمدار اوسم. ولی داسې یو سیاستمدار نه چې د خلکو باور بده استفاده وکم، یا د خلکو یا د خپل د خزو لشتونه د افزارو په توګه استفاده وکم، بلکې زما غوښتنه بدای چې زه داس یو سیاسي ډیالو سم د نور خويند لپاره ترڅو نور خويند زما لشتونه زما غل حرکت او پرمختګ نه هغه یو یو عکس واخلي او هغه مبارزه وکي.
ډیر مننه الله اغلی هلی اسات څخه، او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونه تر دې دم مور سره ملتیا وکړه. خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. زموږ په لوی الله سپارم، تر بیا خاډو سي. په افغانستان کې